هو دادا پیدا میکره، خدای همت راکه.
ملک صاحب سلام علیکم. خیلی
شکر دی لوری،
میلمه مرا ورسیده.
لوری پام دیارر سر خبری کم، اوز چیر تایی؟
زلا اوز کلینیکی یما، غوارم چی کور تلاله شم.
لوری مروزا، مونگ سخواتا درسو.
سخبره دا ملک صاحب، خیرات خدای.
لوری زمونگ میلمه پلاره که تکر وکا، آقای ده ولایت روختون تا بوته.
دا خو ډیر بد کار شوی دی، بیچاره صحت یې وسنګه دی.
ډیر معلومات نه لرو، موږ هم اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې درپسې در شو.
یا الله خیر، خدایه یو تاریخ یې کم نه کړي، ښځه او بچې یې. الله جانه توبه، باید اوس یې ښځه هیڅ خبره نه کړو. زه همدا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم، سر طبیبي زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې ته تیاره شه، دا دی موږ هم اوس در روانېږو له خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
پلار جانا سنگین لالا پلار کیو سیده مو خاطر ازی باندی وزی چلار شو نور مشران پخپل رازی.
سمدا درزی چلار شو،
درزی حرکتو کی لخیره.
سمدا درزی جزو.
درانو او قدرمانو اوریدونکو، تاسو با اوریدلی وچه زما اوسیدونکی تل د میلمنو هر کلی ته حاضر او آماده وی، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وی. مینا پتلو راتلو زیاتیږي، کلا رازا کلا با زدر زمینا. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وی. خاک او بریالی اوسی.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب که دې اجازه وي، یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب که یو د خیر کار وکړي.
وا نو روسانه چې زما په واس پوره دی ولې نه؟
ملک صاحب ته مو مشر اوس نه کیرای، راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمن سوله وکړه چې بیرته سره په خلاص شي. و بال لري
عاشق څوک دی، چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلی دی.
څه دا کلی چیرته دی؟
بلار جانا په راډیو کې د هیلو ډانګه یو ډرامه خپرېږي، نوروز رو رماغه ډرامه درته یادای.
یار نوروز خان له خندا دی مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زور وره.
ښه نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما للی مه کوه، منه مې راکړه، زه لرې شم ورته خوره ولکې رانه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی ولړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي، کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دې مرداره مڼه خوري. ته دې ماڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان همداسې منې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي.
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا پاکلا به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کو چې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کالای رانیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي.
لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي، نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپل مینه لکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي، نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنې ځان وژلی، کومه لک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې تر سو پورې خود کفا شوی نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړي می ځان ته بیلا د کورنۍ ته محتاج وي، دغه وختونه کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تیښتې بل څه نشي کولی، خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونه چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په برابر سیر شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. هم له خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا تازه ځینې وخت بېخي سره مړو ژوندی وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي. شک پرته موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده که نه.
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ذیالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي، هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همدا دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک وکړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د ستر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې. د همدې کسانو نه تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیت موثر او اغیزمن ووسی. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی همدغه وسیله ووسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنۍ چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم کم شیان ورسره ومني او کم کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنۍ له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدای شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغو که تفاوت لري ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان ماډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم له داسې خبرو او کارونو سره مخ شوي یاستئ چې ناراحته کړي به یې وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو، او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمني په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو، له ده متفاوتو، دا هیڅکله نه سي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره دي. اند لکه دښمني سي در سره کوي، ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیت مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ در سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باک خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپله هم دغه کار راچې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولا خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پورې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی، او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو ترمنځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه که نه یې شعوري د کورنۍ لخوا، د ملګرو لخوا، یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غواړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي، دا وایس کېږي چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي. او خپله ما ته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېرې او شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېر بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې مزه ته حد وټاکه او مزه وټاکه.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار یې بیا په عادت بدلېږي، او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 25 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 25 ورځې ښیي، 25 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي، اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوۍ وي، یو مخ دومره تېري او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فرکېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي.
بیوسهه کې اوسېدو چې هغوی ډیر موضوع پکې دی ولده په ډیر عجیب نمونه بیا د سپورت کلب دی خپل مې سره لګیا و خپل مې خبر سره کې زبې دی تایرانم کوشش به دی باندې وسیم د دې په ډاډ کې شریک کوارته دی داسې مخ مم پوکړی ول زه ډیر چانت نه يم دواله نه مرته تیار نسم دا شان برداشت ولای په کوټ به مې سیده شان اول خطاسي ډاډ نه کوشش مې کوم تاسو نس کول نور سر ختمن باید مرات کړی هغه کسان چې بل خصوص تاسو خلری وی دی بل صحیح وی ای پی جنین
سیده کولا وای د دې لپاره چې پټولنیز واړیکو کې د حدون ولا تیری مخنیوي وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب بیا د دوستۍ اړیکه سي د دام پاتې سي ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدې باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویر مړاندې
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخنیول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم استاده که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده د ځان تعریف باید شي موږ څو رقم ځان لرو یو شخصي ځان لرو یو هم اجتماعي ځان لرو وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کړي تا شخصي معلومات راوسپړي تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی او پاده کی گره اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کی گه من زد خپل شخصی زان که باید روز من ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنه که حضور لرو نو در تقعد طولن اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو من یا تاسه در شخصی مسائل طولنیز رنگ ورتور کهو مثلا خوی او زوان در کاکول وحله ده دت وایم پوست دا کاکل دوبال دیسی و حالت یا بد اخلاق انسانه در اخلاق طولنیز مرز لری ده داده ده مثلا کاکل یا دیده مثلا در لباس ورش شخصی بنا ده طولنیز هویت تا دیورتا شامل کرده ده پا دی مانا بنده چه منگه ده دو مرزون خیلی ندیغه کردی مشخص کردی
که چری پر روابطو که شخصی یا اجتماعی حدونو تا پام نکیگی کمی سنجرا و لارا ولشی
امکان لدی اگه طولنی که دو دری یا پانزوس یا هر سمر خلق چیارتهی حقیقه ده سپک کارم چه ده از وان ده ولی ده سرده نپیشنده و ده رقم یا تیره توکه یا بنده وکره یا تیره خبره یا بنده وکره نو اول ده ما خپل خوبیت للاسزی دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو د دې کړوړو د روابطو شبکه ده د دې اعتماد لمنځه ځي نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او دغه ټوکې ما نن درسره کړي زه مطمئنم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو یو احساس دا چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغوی ته بد درس ورکوو او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د به احترامي حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میزده کوي چې حالان راضه پوسه زبانه دا کار وکم د به احترامي حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ورته تجربه کو
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني یا زینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیرای وي لدی ورسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي
به ترین د حل لار په دوه شکل یو دا ده نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی نو بهترین روش سوال ده زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو مختلفه حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه مزرعت غواړم که دا سوال شخصي کولی کولی سي چې جواب را نه کړي، اما که ته وسره راحتي جواب راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لار دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان وروپیژنو، چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ او تاسې حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی سو د خپل بعد شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس نه دي، هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ او تاسې داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور هم باید همغه رقم وپیژني، ورور څومره غږېدلی وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم، نو باید ځان وروپیژنم بل چا ته. که بل څو غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقه دغه حد باید ما ته معلوم شي.
یو څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حالت رای کوي او ته ورته ګورې، ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه؟ که ته متوجه نه شي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ او تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لږ زره خراب شوی ده. موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړې وهو، ورته وایي چې دا کار مکه، خو دا سپېړې وهل خپله بد کار ده. تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي، دا غلط کار ده. نو بعض وخت موږ او تاسو د نور ته چې اشتباه کوي یا حد کوي، دوی نه باید ملامت کو، په خپله روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي. تر بیا خښون ولري.
غمونه